په افغانستان کې سهار اته بجې شوې په یوې بلې خپرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. وابهوري چې ناتو د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د وروستیو پرمختګونو د ستاینې تر څنګ له دواړو لورو وغوښتل چې ژر تر ژره تاوتریخوالي ته د پای ټکی کیږدي او اوربند وکړي. په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې به په کابل کې د امریکا د شارزدافر وروستۍ څرګندونې واوري چې د افغانستان له دولت په کلکه غوښتي چې د دغه فساد په وړاندې جدي مبارزه وکړي. دغه راز د پژواک د خبري اجانس له مشر سره به هم وغږیږو چې د فساد ضد اغېزمنه جایزه یې ترلاسه کړې ده. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان او ایران ترمنځ د هرات خواف د ریل پټلۍ نن رسما پرانستل کیږي. ایران یمن ته د امریکا پر سفیر بندیز لګولی دی. د اروپایي ټولنې هغې ادارې چې د کورونا وایرس پر ضد واکسین ارزوي وایي له سایبري حملې سره مخامخ شوې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان او ایران ترمن د هرات خواف د ریل پټلۍ نن رسما پرانستل کیږي. د هرات ولی ویان جیلانی فرهاد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی په دغو مراسمو کې چې په هرات کې جوړیږي د دواړو هیوادونو ولسمشران په مجازي توګه ګډون وکړي.
تسهیلات لازم به میهمانان فراهم شده، تدابیر امنیتی گرفته شده،
میلمنو ته لازم اسانتیاوی ورکول شوی، امنیتی تدابیر نیول شوی، مراسم به ډیر په خطو غتر سره شي. او په همدې حال کې بعد د دواړو هیوادونو ولسمشران له کابل او تهران د ویډیو کانفرنس لاره په دغه مراسمو کې وینا وکړي.
لا ایران د هرات خواف ریل پټلۍ لاره تیرونې د لومړي ځل لپاره په ازمختي ډول افغانستان ته واردات پیل شول. په اورګاډي کې 1500 ټنه سیمنٹ هرات ته انتقال شول. چارواکي وایي د ریل پټلۍ په پرانستلو سره به د دوړو هیوادونو اړیکې لا پیاوړې شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د کورونا وایرس خبرې شوې دوهمې څپې ته په پام باید د ملي دسترخوان په نوم پروګرام تطبیق چټک شي چې بې وزلو خلکو ته په وخت مرستې ورسیږي. له ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوي چې ښاغلي غنی د ملي دسترخوان په اړه د چهارشنبې په ماښام په غونډه کې وویل د دې پروګرام په تطبیق کې ځنډ د کورونا وایرس د دوهمې څپې د خپرېدو د څرنګوالي د تحلیل له کبله رامنځته شوی. د خبر پڼې له مخې د ملي دسترخوان پروګرام د هیواد په 1 ولایتونو کې پیل شوی. تر دې مخې د ولسمشر ویان صدیق صدیقي رسنیو ته ویلي وو چې نړیوال بانک د ملي دسترخوان پروګرام چې اصلي هدف یې له لوږې او بې وزلۍ او همداراز پر اقتصاد د کورونا وایرس له ناوړه اغېز سره مبارزه ده تمویلوي. ولسمشر اشرف غنی د روان کال د چنګاښ په 28مه نیټه په ټول هیواد کې له بې وزلو کسانو سره د مرستې لپاره د ملي دسترخوان په نوم پروګرام اعلان کړ. ټاکل شوی د ملي دسترخوان پروګرام تر 4,100,000 کورنیو پورې ورسیږي چې له دې سره به شاوخوا 90% افغانانو ته په دو پړاوونو کې دا مرستې رسیږي. د پروګرام له مخې په لومړي پړاو کې د 8.5 میلیون ډالرو په لګښت 123 ولسوالۍ او په دوهم پړاو کې د 158 میلیون ډالرو په لګښت 215 ولسوالۍ په پام کې نیول شوې دي. نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف د ملګرو ملتونو د 14 ورځني کمپاین وروستۍ ورځ ده. سږ کال دغه کمپاین د قرنطین پر مهال د زیات شوي کورني تاوتریخوالي پر مخنیوي متمرکز و. دا کمپاین په افغانستان کې هم عملي شو. د بخښنې د نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي آسیا کمپاینرې سمیرا حمیدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې افغان حکومت باید ښځو ته په ټولنه کې د فعالې ونډې اخیستو زمینه برابره کړي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین چې د نومبر میاشتې په 15مه نیټه چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ د پیل شو او نن د دسمبر 10مه چې د بشري حقونو له نړیوالې ورځ سره برابره ده پای ته رسیږي. خبرونه لازدي راډو اوري. ایران یمن ته د امریکا پر سفیر بندیز لګولی. دا کار د واشنگتن د هغه اقدام په غبرګون کې کړی چې د حوثي یاغیانو سیمې ته د ایران د استازي پر ضد بندیز لګولی. حوثي یاغیان په یمن کې د حکومت په وړاندې په جګړه بوخت دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه په خپله ویب پاڼه ولیکل چې ایران پر کریستوفر هنزل په یمن کې چې په یمن کې په بشري بحران کې د ده د رول په خاطر بندیز لګوي. تهران دا پریکړه یو ورځ وروسته له هغې وکړه چې امریکا د یمن حوثي یاغیانو ته د ایران پر استازي بندیز ولګوه. د ایران د بندیز په نتیجه کې به په دې هیواد کې د یمن لپاره د امریکا د سفیر هر ډول شتمني کنګل شي، خو دا اقدام تر ډیره سمبولیکه بڼه لري. د ایران د استازي حسن ایرلو په وړاندې بندیز د اعلان په مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل له حوثي اغیانو سره د ایران ملاتړ په یمن کې جګړې ته لمن وهلې او د دې هیواد ثبات له خطر سره مخامخ کړی دی. د اروپایي ټولنې هغې ادارې چې د کورونا وایروس پر ضد واکسین ارزوي ویل سایبري حملې سره مخامخ شوې ده. امستردام میشت د اروپایي ټولنې د درملو دغې ادارې په داسې حال کې د سایبري حملې راپور ورکړی چې اروپایي هیوادونه په ډېره لیوالتیا د دغه وایروس په وړاندې واکسینونو ته سترګې په لاره دي. په دغو هیوادونو کې یو هم جرمني ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل غواړي د کورونا وایروس د دوهمې څپې پر ضد نور سخت اقدامات وکړي، خو د جرمني بایو انټیک او د امریکا فایزر د درملو شرکتونو وروسته په یوه اعلامیه کې وویل چې څېړنو کې موندلې چې ځینې اسنادو ته غیر قانوني توګه لاسرسی شوی. دا هم له وروسته له هغې کېږي چې بریتانیا په جولای میاشت کې له کرملین سره اړوند سایبري مجرمین تورن کړل چې د کورونا وایروس د واکسین پر تحقیق کوونکو لابراتوارونو او مرکزونو سایبري حملې کوي. یوې امریکایي ورځپاڼې هم راپور ورکړی و چې هکرانو د واکسینونو پر ګڼو شرکتونو د حملو هڅې کړې وې. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا وزن نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې ناتو د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د وروستیو پرمختګونو د ستاینې تر څنګ له دواړو لورو وغوښتل چې ژر تر ژره تاوتریخوالي ته د پای ټکه کېږدي او اور بند وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارز دافر او سرپرست راس ویلسن وایي امریکا د افغانستان له دولته په کلکه غواړي چې د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه وکړي.
حکومت افغانستان در مبارزه با فساد تلفای زیاد را
افغانستان حکومت د اداري فساد سره د مبارزه په برخه کې ډېری هڅې کړې دي.
د پژواک خبری آژانس له مشر دانش کډوخیل سره غږیږو چې د فساد پر ضد اغیزمنه جایزه یې ترلاسه کړې. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د پولن ولسمشر وایي اروپایي ټولنه توافق ته نږدې شوې چې د دې ټولنې بودیجه تصویب کړي، او د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیزې خبرونې لرو.
حضرت امان الله خان چې په سفر ولاړ په 1300 کال کې د دنیا د بیلابیلو هیوادونو سره یې د الوتکو قرارداد وکړ.
د ژوند رنګونو کې مو د الوتکو تاریخ ته انکتنه کړې. د ازادي راډیو له بلې د اساسي بشري حقوقو له اونیزې خبرونې سره یو ځای درته خبرو. ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه صافه او وزي اوریدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. ناتو د افغانستان د سولې په برخه کې د وروستیو هڅو په ستایلو سره له دواړو لورو غوښتي چې ژر تر ژره تاوتریخوالی د پای ټکه کېږدي او اور بند وکړي. ناتو وایي په ځانګړې توګه د طالبانو تاوتریخوالی د سولې بهیر ته زیان اړوي. ملالۍ بشیر نور جزئیات اوروي.
ناتو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په قطر کې د مذاکراتو د طرز العمل په اړه وروستی توافق او د ملي مصالحې د عالي شورا د مشرتابه کمیټې د لومړۍ غونډې جوړېدل د سولې پر لور مهم ګامونه بللي دي. دغه ائتلاف وایي چې سوله د افغانانو ښکاره او پراخه غوښتنه ده. ناتو د سولې د مذاکراتو له لورې غوښتي چې تاوتریخوالي ته ژر تر ژره د پای ټکی کېږدي او د هر اړخیز او دایمي اوربند له لارې د یوه بریالي افغانستان په خاطر چې هم له ځان او هم له خپلو ګاونډیانو سره په سوله کې به اوسې مذاکره وکړي. د ناتو په وینا په ځانګړې توګه د طالبانو د حملو له کبله رامنځته شوي تاوتریخوالي د سولې بهیر ته زیان اړولی دی او دا تاوتریخوالي باید ژر تر ژره ودرول سي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د سولې له پروسې د ناتو د ملاتړ هرکلی کړی دی او له افغانستان سره یې د دې ائتلاف اوږدمهاله ملاتړ ستایلی دی. ناتو وایي تر څلور لسیزو جګړې او کړاو وروسته سیاسي حل لاره د افغانستان د سولې لپاره یوازینۍ هیله ده. افغان حکومت بیا بیا پر اوربند ټینګار کړی او اوربند یې د خپلو لومړیتوبونو په سر کې ټاکلی دی. د افغان دولت مذاکراتي ټیم یو غړي نادر نادری تیره اونۍ د دواړو ټیمونو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د چوکاټ پر سر تر توافق وروسته ازادي راډیو ته وویل چې په اصلي ایجنډا کې به له مقابل لوري څخه د جمهوری افغانستان او افغانانو لومړی غوښتنه اوربند وي، خو طالبانو مخکې ویلي چې اوربند د مذاکراتو پر مهال له بحث وړ موضوعاتو څخه یو دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ویلي چې د مذاکراتو دواړه لوري د سولې لپاره رښتینو هڅو ته ژمن دي. ناټو هیله څرګندوي چې د مذاکراتو په نتیجه کې به یوه داسې موافقه رامنځته سي چې د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې په ځانګړې توګه د ښځو، کوچنیانو او اقلیتونو حقونه خوندي سي او تضمین بکړي چې افغانستان به یو ځل بیا د تروریستانو په خوندي ځای نه بدلیږي. ناټو او شریکانو یې له افغانستان سره د خپلو ژمنو تر څنګ پر خلکو او امنیتي ځواکونو ټینګار کړی چې په دې هیواد کې د خپل حضور په اړه سلا مشورو ته دوام ورکوي او د اړتیا په صورت کې به د شرایطو په پام کې نیولو سره امکان ولري چې د سولې د بهیر د ملاتړ په خاطر خپل حضور تعدیل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
همدا شیبه مو له ننګرهار خبر ترلاسه کړ چې د انعکاس تلویزیونی و خبریال وژل شوې ده. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال سهارګل امیرزی راسره وصل دی. امیرزی صاحب راته وویل چې څوک وژل شوی او کله او د چا لخوا؟
مننه. سلامونه سهار مو نیکمرغه. نن سهار شاوخوا 9 بجې او لس دقیقې وې چې انعکاس تلویزیون یوه خبریاله ویانده ملاله میوند له کوره دفتر ته په لاره وه چې د جلال آباد ښار په درېمه ناحیه کې پرې نامعلوم وسله والو برید وکړ او په دغه برید کې وایي چې ملاله میوند وژل شوې او ډېرې ټپي شوی دی. نو ملاله میوند تقریبا له شاوخوا 9 کالو راهیسې د انعکاس په نامه یو خصوصي تلویزیون او راډیو سره کار کاوه.
بلې، دا نه دی ویل شوی چې د چالو خدا برید شوی دی، چارواکو سره تاسو غږیدلی یاست؟
تر اوسه پورې تایید شوی نه ده چې دغه برید به د چالو خوا شوی وي، خو د نامعلومو وسلوالو له خوا شوی. وسلوال په تیښته بریالي شوي دي او د ملالۍ میوند جسد نو د امیر روغتیا ریاست په هغه سیمه ییز روغتون کې تر اوسه پورې دی او تر اوسه خبریالانو ته اجازه نه ده ورکړل شوي. خو عامر ریاست همداراز د وړیتی چارواکو تایید کړي چې مراره میوند نه معلوم وسوال له خوا ووښل شي.
د برید بڼه څه ډول وه؟ آیا مقناطیسي بم ونښلول شوی په موټر پسې او که ډزې پېښې وي؟
موټر باندې وسلوالو برید کړی دی خو د ډزو په واسطه باندې وژل شوی ده. کومه چاودنه نه وه، یوازې ډزې پېښې شوي دي او ټپي شوی وه او روغتون ته په لاره باندې بیا سا ورکړې وه.
بله، تر اوسه مو د انعکاس تلویزیون له مسؤلینو سره خبرې کړې دي چې له مخکې کوم ګواښونه ورته شوي وو که نه؟
له هماغه له بریده یوازې 15 دقیقې وروسته تر اوسه پورې موږ په دې هڅه کې یو چې د انعکاس تلویزیون له مسؤلینو سره یا د خپله د ملالۍ میوند له کورنۍ سره اړیکه ونیسو، خو تر اوسه نه یو توانېدلي. په همدې یو که چېرته مو هم معلومات ترلاسه کړل شریکه
وي دینو لمسټو. بلې، کور ودان سهارګل امیرزی له جلال آباد او چې د انعکاس تلویزیون دی وی خبریالي ویان دی ملاله میوند وژلو په اړه نور معلومات را سره شریکول. پر اغلی میوند نن سهار شاوخوا 9 بجې وسلوالو برید کړی، تر اوسه یې نوعیت معلوم نه دی، خو ملاله میوند داسې مهال وژل کیږي چې تر هغې مخکې څه کم یوه میاشت مخکې، یعنی د نومبر په 12مه په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی هم په یوه هدفي وژنه کې ووژل شو. د هغه په موټر پورې نښلول شوی مقناطیسي بم چاودنه کې الیاس دایی ووژل شو. تر اوسه پورې چا د دې پېښې مسؤلیت نه دی اخیستی. حکومت هم څېړنې کوي او طالبانو هم ویلي چې په دې کې دوی لاس نه لري او په دې اړه څېړنې کوي، خو تر اوسه پورې د طالبانو د څېړنو نتیجه هم نه ده معلومه شوې. په وروستیو کې په مدني ټولنو د رسنیو پر کارکوونکو او د غراز نورو د وروستیو حملو د زیاتوالي په اړه نړیوالو هم اندېښنې زیاتې شوې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو اوري او وړاندې به د دانش کډوخیل سره د پژواک خبري اژانس لمشر سره وغږی چې د فساد پر ضد اغیزمنه جایزه ترلاسه کړې. خو د اداري فساد په موضوع کې تنقید په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د سفارت سرپرست او شرزافر راس ویلسن وی د افغانستان حکومت باید په دې هیواد کې د فساد پر وړاندې د معافیت کلتور پای ته ورسوي. د ښاغلي ویلسن له قوله ویل شوی چې دا کار به له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د حکومت ژمنتیا څرګنده کړي. نور حال به د امید زهیر مل په راپور کې واورو.
په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سرپرست سفیر راس ویلسن وایي له افغان حکومت د امریکا متحده ایالاتو تمه ده چې د اداري فساد پر وړاندې یوې معنا لرونکې مبارزې ته لومړیتوب ورکړي. ښاغلي ویلسن د چهارشنبې په ورځ په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل، په دې کار سره به افغان حکومت د روڼتیا او حساب ورکونې په برخه کې خپل ژمنتیا لا پیاوړې کړي. ښاغلي ویلسن پر افغان حکومت غږ وکړ چې د زورواکانو پر وړاندې د مجازاتو د بخښنې موضوع پای ته ورسوي، څو له اداري فساد سره مبارزه او اداري اصلاحاتو ته خپل ژمنتیا وښيي. په افغانستان کې د امریکا متحد ایالاتو د لوړ پوړي چارواکي زیاتوي افغان حکومت باید زورواکانو ته وښيي چې د دوی لخوا د شویو جرمونو پر اساس به سزا ورکړل شي. ښاغلی ویلسن داسې مهال زورواکو ته د مجازاتو د بخښنې پای غواړي چې له دې وړاندې هم یو شمېر لوړ پوړو چارواکو او آند ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح ویلي یو شمېر زورواکي او بوملي شورا کې د خلکو استازي په اداري فساد کې کړی دي. د امریکا متحده ایالات افغانستان سره د مرسته کوونکو په قطار کې لومړی ځای لري. د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سر څېړونکې ادارې یا سیګار له قوله متحده ایالاتو له 2002 میلادي کال تر اوسه په ملکی برخه کې له افغانستان سره 130 میلیارد ډالر مرسته کړې. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناروی سفیر اندرسن لند منل اداري فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت خپل خبرو کې ویلي له فساد سره مبارزه د تلپاتې سورې د راتلو لپاره یو مهم عمل دی.
At the same time that the Afghan
لدی سره په خوا کې چې په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه دویم پړاو خبري پیلېږي او خلک د سولې دراتو لپاره له یو تاریخي فرصت سره مخ دي، راځي چې دا هم وایو چې له فساد سره مبارزه ډیر مهم عمل دی او دا مبارزه د افغانستان د سولې لپاره هم ډیره اړینه ده.
To take effect in Afghanistan
خود ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی بیا وای افغان حکومت له اداري فساد سره مبارزه تژمن دی.
حکومت افغانستان در مبارزه با فساد تلاشای زیاد را
افغانستان حکومت د اداري فساد سره د مبارزه په برخه کې ډیره هڅې کړې دي. پالیسي مقرري او قوانینه تصویب کړې پد او قضایی برخه کې او اند د لپاره ځانګړي محکمه هم جوړه کړې ده چې قضیه په خاص ډول وڅېړي. تاسو ما په مهم کار نه دي او نه کیږي چې
لیداری فساد سره داسې مبارزه چې پایله ولري هغه غوښتنه ده چې تل نړیوالې ټولنې له افغان حکومت کړې ده. دا غوښتنه د نوومبر په 23مه د نړۍ د نږدې سلو هیوادونو استازیو هم د جنیوا په کانفرانس کې د افغانستان له حکومت څخه وکړه او در ډیره یې خپلې مرستې هم له اداري فساد سره د سالمې مبارزې پورې مشروطې وبللي. د افغانستان حکومت هم ژمنه کړې چې له اداري فساد سره په مبارزه کې به ژمن پاتې شي.
په کابل کې د امریکا د سفارت د شارلز دافر او سرپرست راس ویلسن وروستۍ څرګندونې مو واورېدې چې وایي امریکا د افغانستان له دولت غواړي چې د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه وکړي. په افغانستان کې د اداري فساد موضوع هغه ستونزه ده چې په دې هیواد کې ډیر خلک ترې کړیږي. د پژواک خبری آژانس مشر دانش کډوخیل همداشه به له کابل را سره وصل دی. کډوخیل صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو د فساد پر ضد اغیزمنه جایزه ترلاسه کړه او هغه هم پرون چې د دسمبر 9 له فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ وکړه. دغه جایزې په ارتباط راته وایي چې ولې تاسو آژانس دغه جایزه ورکړل شوه؟
مننه زه تاسو ته او استاذ درنو اوریدونکو ته سلامونه وایم. تاسو ته معلومه ده چې پرون له فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ وه او پر وخت دغه جایزه د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام او د ډنمارک د شاهي هیواد لخوا د دې لپاره ورکړل شوه چې پژواک په دغه روان کال کې څلور څلوېښت تحقیقي یا چرنیز راپورونه خپاره کړي او د دغو راپورونو له امله 15 راپورونه داسې وو چې په هغې باندې حکومت خپل عکس العمل ښودلی او په ډیری برخه کې حکومت هغه سیمو کې هغه برخه کې چې فساد و د هغې لپاره یې اړوند کمیسیونونه ټاکلي تر څو هماغه مسایل وڅېړل شي.
د دغه راپورونو په ترڅ کې تاسو ته ډیر فشار لاندې هم راوستل شوی و. موږ هم راپورونه درلودل هر ځل مو چې د فساد په اړه کره شواهد سره راټول کړي او تحقیقي راپورونه مو خپاره کړي. آیا فکر کوئ چې هغه څه چې تاسو توقع درلودله چې د حکومت مشران چې وایي چې د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې کلک اراده لري له تاسو سره چلند شوی دی؟
دې ته خوشک نسته چې د تحقیقي راپورونو په خپرېدو کې به فشارونه د ډلو لخوا زیاتي کوم چې په دغه فساد کې لاس لري. اما خوشبختانه زه ویلی سم چې د حکومت په تیر کال کې یعنی په نورو کلو کې به چې کله تحقیقي راپورونه رسنیو خپرول دومره پاملرنه ورته نه کوله. خوشبختانه سږ کال حکومت هم دغه موضوع جدي نیسي. داسې د دوی د تحقیقاتو پایلې به څه وي تر اوسه پورې هغه روښانه نه دي. یعنی داسې په اسلام کې نسو لفظ کولای. اما بیا هم خوشبختانه د حکومت عکس العمل په هر گزارش کې موجودی او دوی د رسنیو سره بیرته اړیکه نیسي. دوی د نورو معلوماتو غوښتنه کوي. دا د دې معنی لري چې دوی دا گزارشونه لولي او د دې لپاره هڅه کوي چې ورته رسیدګي وشي. نو زه ویلی سم چې تر ډېره حده پورې حکومت خپل اقدامات کړي. اما متاسفانه کله چې دغه موضوعات لوی څارنوالۍ ته رسما معرفي شوي هلته یا په ډېره فیصله سستی یا په صحیح شکل باندې هلته یا ډېر مخکې ته نه ځي یا کېدای شي هغوی به هغه پروسیجر به یې همداسې چې پایلې به یې وروسته راوځي. موږ هیله لرو چې همدغه ګزارشونه چې کله رسنۍ خپروي لوی څارنوالۍ او د افغانستان قضایي سیستم هغه ته جدي پاملرنه هم وکړي.
د افغانستان د حکومت نړیوال ملاتړي تر ډیره له افغانستان سره خپلې مرستې له فساد سره په مبارزې پورې تړلې. وروستۍ بېلګه هم د جنیوا کنفرانس سوچ په دې کې بیا هم د اداري فساد موضوع ته ډیر لومړیتوب ورکړل شو. تاسو چې د مدني ټولنې یا د رسنۍ د یوې برخې په توګه په دغه هڅو کې ښکېل یاست نړیوال ستاسو تر شا ولاړ دي تر اوسه تاسو سره مادي او معنوي مرسته کړې ده؟
د کې شک نسته چې له فساد سره مبارزه د نړیوالو د توجه وړ ګرځېدلې. دوی د افغانستان مدني ټولنې او رسنۍ حڅوي چې د فساد پر ضد خپل هغه د نظارتي رول زیات کی او رسنۍ کې راپورونه خواره کی. د دا ډول جایزو ورکول دي همدې معنی لري چې دوی په معنوي لحاظ د رسنۍ تر شا ولاړ دي. نو زه فکر کوم د افغانستان د حکومت لپاره هم په کار ده چې دوی ډېر ښه قوانین تصویب کړي هغې ته د عمل جامه ور واغوندي تر څو نور د افغانستان خلک کومه شتمنۍ چې لري هغه د دغه فساد کوونکو لخوا لوټ نه شي.
که یوه وروستۍ پوښتنه هغه د امریکا د شارزدافر کچېره د افغانستان حکومت د فساد په وړاندې مبارزې لپاره لکه څنګه چې دوی وایي کلک اراده لري ول راسموسن د افغانستان له دولت په کلک غوړی چې باید جدي مبارزه وکړي د فساد په وړاندې او دغه د زور واکانو په وړاندې د هغه چې په فساد کې ښکېل دي د مافیات کلتور پاتې ورسوي ول باید نوموړی دا خبره وکړي؟
مسله دا ده چې متاسفانه تر اوسه پورې چې دوی دغه ځانګړې محکمه هم جوړه شوې دوی فیصله هغه مهم چارواکي چې په فساد کې لاس لري یو بېلګې ډېرې کره او د افغانستان خلکو ته روښانه دي هغوی نه محکمه کوي. دوی په ډېره ټیټه کچه ځینې مامورین محکمه کوي چې دا فیصله د موږ لپاره او د نړیوالې ټولنې لپاره د قناعت وړ نه ده. یعنی که د افغانستان حکومت هغه څوک چې مستقیما د افغانستان شتمنی لوټ کړي هغه محکمې ته راکش نه کی او دا چې څرګند بیلګې د افغانستان خلک ونه ویني نو موږ داسې فکر کوو چې دوی به د قوانینو په لحاظ د طرز العملونو په لحاظ به دوی ډېر ښه موارد تر اوسه جوړ کړي کمیسیونونه به یې جوړ کړي خو د دې فساد په مخنیوي کې او دغو کسانو چې فساد یې کړی د هغوی په محکمه کولو کې دوی تر اوسه پورې په عملي ډګر ته نه دي راوتلي. موږ او د ټولو خلکو هیله دا ده چې دوی عملي ډګر ته راوځي او د فساد پر ضد داسې مبارزه وکړي چې نور خلک چې د فساد نیت لري هغوی فساد ونه کړي.
کور ودان دانشکړو خیل د پژواک خبري آژانس مشر چې پرونې د فساد پر ضد اغیزمنه جایزه د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې یو ان ډی پی او په کابل کې د ډنمارک د شاهي سفارت لخوا ترلاسه کړې. بیا هم تاسو ته د دې جایزې د ترلاسه کولو مبارکي وایم. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مهیروي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
ازادي راډیو اوري د سهار 2 بجې 8 بجې او 20 دقیقې انکیدونکې دي او سمې ونړیواله موضوع راخلو. د پولن ولسمشر وایي اروپایي ټولنه توافق ته نږدې شوې چې د دې ټولنې بودیجه ان تصویب کړي. نور حال به د ملالۍ بشیر په رپورت کې اوري.
د پولند ولسمشر اندری دودا پرون ویل چې اروپای ټولنه یو توافق ته نږدې شوی چې د دې ټولنې د بودیجې او کرونا وایروس اړوند د ژغورنې پلان په اړه د پولند او هنګری لوي ټو ډډه وکړي. د لخپل چکی سیال میلوش زیمان سره پرون په پراګ کې د خبرو پر مهال خبريالانو ته ویل چې د اروپای ټولنې د بودیجې په اړه د توافق یو طرح او یو مشروط میکانیزم شته. وارسا او بوداپست ویلی چې د 1.8 تریلیون یورو بودیجه به وی ټوکړي. په دې بودیجه کې 250 میلیارد یورو هغه پیسې هم شامل دي چې اوشت غړي لرونکي دا ټولنه د کورونا وایروس د دوهمې څپې پر مهال اقتصادي بحران وژغوري. هنګری او پولند دواړو د اروپای ټولنې د قضا، رسنیو او غیر دولتي ادارو له خپلواکۍ څخه د سرغړونې په خاطر د دې ټولنې تر تحقیقاتو لاندې دي او د اروپای ټولنې له بودیجې او کورونا وایروس له فند سره اړوند قانون د یوې نوې مادې له کبله لسګونو میلیارد یورو ته د لاسرسي مخه نیول کېدای شي. په یو جلا مورد کې د پولند یو بل چارواکي په وارسا کې د نوم نشودلو په شرط رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې دواړو هیوادونو مخکې د اروپای ټولنې د جرمني له مشرتابه د بودیجې و طرحه منلې او اوس ترګي په لار دي چې نیدرلند او نور منتقد هیوادونه یې هم تایید کړي. دا مسأله به د اروپای ټولنې په سرمشریزه کې د پنځشنبه په ورځ د ډسمبر په 10مه د خبرو موضوع وي. د اروپای ټولنې د اقتصاد کمشنر پاولو جنټیلونی دواړو هیوادونو ته خبرداري ورکړي چې که دوی له خپل مخالفت لاس وانخلي اروپای ټولنه آماده ده چې له دوی پرته پریکړه وکړي. د ویلي چې هنګری او پولند ته د روشانه وي چې اروپای ټولنه به ویټو ته سر ټیټ نه کړي. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان د دسمبر په 3مه نیټه ویل چې بوداپست په د قانون عملی کولو له مادې سره توافق ونکړي. د ویل چې موږ غړي هوادونو ته روشانه ویل چې له دوی پرته مخکې ځو خو ډاډه يم چې په پای کې به یو توافق وسی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند مارجی للی کې په قطر کې بین الافغاني خبرو جدي بحث ته ډیر خوشاله وي. عبدالواحد مدقق له لوګر للی کې طالبان او حکومت چې د سولې جدي بحثونه پیلوي هغوی د افغانانو د اوربند جدي غوښتنه ومني. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي طالبان باید په بین الافغاني خبرو کې اوربند اعلان کړي او که چېرې اوربند اعلان نشي داسې خبرې هیڅ معنا نه لري ځکه افغان وژنه روانه ده او هر ځای کې جنگ روان دی. خلک خپل ځان خوندي نه بولي. دغه راز نوراغا نورزی هم له هلمند لیک د واشیر نه لیکلي افغان حکومت طالبان باید ژر تر ژره اوربند وکړي. سولک که رازی دغه ورور وژنه دی بندشی. د هوستاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سیمه تاسو ته لښمیرې لارې مو ازادي راډیو ته راستولي او کور ودان پیغامونه تل راستوي او موږ هم تل درته خبرو د خبرونه دوه مینه مایته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه ونی زی خبرونه مه هیروي د اساسي بشري حقوقو او جون پښيبو کې خو اوس په افغانستان کې د سهارت نیمه بجې شو یو ځل بیا پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د افغانستان او ایران ترمن د هرات خواف د ریل پټلۍ نن رسما پرانستل کیږي. د هرات ولی ویان جیلانی فرهاد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی په دغو مراسمو کې چې په هرات کې جوړیږي د دواړو هیوادونو ولسمشران په مجازي توګه ګډون وکړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د کورونا وایرس خپره شوې دوهمې څپې ته په پام باید د ملي دسترخوان پروګرام تطبیق چټک شي چې بېوزلو خلکو ته په وخت مرستې ورسیږي. نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف د ملګرو ملتونو د 14 ورځني کمپاین وروستۍ ورځ ده. سږ کال دغه کمپاین د قرنطین پر مهال د زیات شوي کورني تاوتریخوالي پر مخنیوي متمرکز و. ایران یمن ته د امریکا پر سفیر بندیز لګولی. دا کار یې د واشنګټن د هغه اقدام په غبرګون کې کړی چې د حوثي یاغیانو سیمې ته د ایران د استازي پر ضد بندیز لګولی. حوثي یاغیان په یمن کې د حکومت په وړاندې جګړه مخته وړي. د اروپایي ټولنې هغې ادارې چې د کورونا وایرس پر ضد واکسین ارزوي وایي له سایبري حملې سره مخامخ شوې ده. د دې او نورو خبرونو تفصیل مو که غوښتي وي کولای شئ چې ویلولی د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. په دمو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
الحضرت امان الله خان چې په سفر ولاړ په 1386 کال کې د دنیا د بیلابیلو هیوادونو سره یې د الوتکو قرارداد وکړ.
د ژوند رنګونو کې مو د الوتکو تاریخ ته کتنه کړې. د وبخې د ژوند په شیبو کې د الوتکو تاریخ ته کتنه کړې. د خبرونې په دوهمې مئی کې د ازادي راډیو له بلیونې خبرونې د اساسي بشري حقوقو سره یو ځای درته خبرو. خو لومړی پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو پروګرام ته.
حقوق اساسي و بشري.
سلام شنونده های عزیز، امید است که از گزند روزگار در امان باشید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی مسئولیت دولت در قبال حقوق بشر بحث می شود و مهمان ما در این برنامه عبدالواحد سیرت، آمر نظارت و بررسی از حقوق بشری دفتر صاحبی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خب سیرت صاحب، در آغاز شما را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم.
شکر.
و اگر لطف کرده بگوین که وظیفه دولت در قبال حقوق بشری کدام است، میشه در باره توضیح بتین؟
در قدم نخست سلام احترامات خدمت شما و همه شنونده های عزیزی که از طریق رادیو شما صدای ما را میشنوند تقدیم میدارم. دولت مکلف است که حقوق بشری افراد را رعایت و احترام بکند و در امور حقوق بشری افراد دخالت نکند. دولت مکلف و وقتی که ملحق به اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر، کنوانسیون‌ها، پروتکل‌ها و غیره ملحق میشه و در این اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون‌ها و پروتکل‌ها حقوق بشری درج میشه، دولت مکلف است که به این حقوق افراد احترام بگذاره. هیچ وقت دولت این حق به خود نده که در حقوق اتباع کشور دخالت نکنه. ما با چند سالهای سر میزنیم که دخالت دولت در امور حقوق بشری افراد شده. من جمله انتخابات یک امر ضروری اسلامی و شرعی است.
بله.
که در اینجا دولت از سالهای 2004 تا به اکنون که 4 دور انتخابات ریاست جمهوری ما پشت سر گذاشتیم.
اساسی او بشری حقوق.
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلام نو منی. دا دیونې په خبرونه کې د بشري حقوقو په وړاندې د دولت په مسولیت خبرې کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د کمیټې مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، تاسو ته خغلاس وایو که پایلې لدې څخه وکړو چې دولت د بشری حقوقو په وړاندې څه مسولیتونه لري؟
اول خو دولت مکلف دی چې د اساسي قانون د پیل او د دې د رعایت ژمنه د دولت په غاړه ده. په شپږمه اوومه ماده کې چې دولت د نړیوال قوانینو لکه اعلامیه جهانی د حقوق بشر او داسې کنوانسیونونه او پروتوکول چې کله